دا مشال راډیو د مهال په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري ساعت کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی، او امریکایي او اروپایي چارواکي ګمان کوي چې په مصر کې په پریوتې روسي الوتکه کې ښایي اسلامي دولت ډلې بم ایښی وي. مشپړ خبرونه. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته وویل، تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چھت پریوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستلي دي. نړیدلې ودانۍ مو 90 ژوبل کسان ایستلي، 12 مړه دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان بند دي. د ژغورنې عملیات روان دي او اوس موږ د چت برخې ماتون وروسته به پته لګي چې څه صورت حال دی. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل، څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی و، خو پر دې سربېره د کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاری ساتلی و. ټوله شپه په هغه سیمه کې مرستندوی او د ژغورنې کارونه روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته ویلي چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. تیره ورځ د انتخاباتي کمیشن مشر جسټس سردار محمد رضا خان په مشرۍ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې پر نیمګړتیاو بحث وشو. د کمیشن د بیان وینا سره سم د راتلونکو پړاو لپاره شویو تیاریانو ته په دغه غونډه کې بیا کتنه وشوه. انتخاباتي کمیشن زیاتوي په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د روانې میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی، دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یوه 19 کلن نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کابل ښار سره نږدې یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه لوېدلې. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په یو بیان کې ویلي، تیر مازیګر شاوخوا 5 بجې ډرون الوتکه له غره سره وجنګېده او پکې اور ولګېد. چون دغه الوتکه له غره سره جنګېدلې ده او په غره کې پریوتې ده، نو د بیان له وینا سره سم پکې ځاني زیان نه دی شوی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وسکي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسي الوتکې پریوتو لامل ښایي دا وي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بم ایښی و. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، تېره شپه سی این این ټلویزیون ته وویل، داسې ښکاري چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې چوونکي مواد ایښودل شوي ول. امریکایي چارواکي وایي ثبتو شویو ټلیفوني اړیکو او خبرو دې محتاطانه او لنډمهالې نتیجې ته په رسېدو کې رول لوبولی دی چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکه کې بم ایښی وي. که د دې خبرې تصدیق وشي، نو دا به پر مسافر وړونکي الوتکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لومړی بمی برید وي. استخباراتي شنونکي دا باور نه لري چې د دې عملیاتو امر د شام په رقه سیمه کې د اسلامي دولت ډلې ورکړی وي. البته دوی باور لري چې د دې پلان او پر دې عمل په سینا کې له یادې ډلې سره تړلو وسلوالو کړی وو چې په خپلو فعالیتونو کې آزاد دي. د ډلې د شنبه یا خالی له ورځې راهیسې په بیا بیا د میټرو جیټ ایربس الوتکې په پریوتو کې د لاس لرلو دعوه کړې چې له ځمکې 1.5 فوټه لوړه وچاودېده او پکې سپاره ټول 240 کسان ووژل شول. د وسلوالې ډلې تېره ورځ هم په یوه بیان کې وویل چې د الوتکې پریوتو پیښه د دوی لخوا له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان له کلیزې سره سمون خوري. هلته د جنوبي سوډان له پلازمینې جوبا سره نږدې د یوې سامان وړونکې الوتکې پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي د پخواني شوروي اتحاد وخت دا الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ وه چې تیر مازیګر پلوچ سیمې ته روانه وه. انتونوف ان ای AN-12 الوتکه د جوبال نړیوال هوایی ډګر تر پرواز لږ سات وروسته پریوته. ځینې رپورټونه وایي په پیښه کې تر 40 پورې کسان ښایي وژل شوي چې پکې ځینې پر ځمکه ول. دا تر اوسه روښانه نه ده چې څومره کسان په الوتکه کې سپاره ول او څومره پر ځمکه د الوتکې پریوتو پیښې ښکار شوي. د الوتکې په لومړي ځل په 1991 کال کې پرواز کړی او د تاجکستان آسیایي الوت شرکت وه. اوکراین میشته انتونوف دفتر په یو بیان کې ویلي دا الوتکه د پرواز لپاره مناسبه نه وه ځکه چې پر وخت یې تخنیکي معاینه او مرمت نه و شوی. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د ګرفتاریو پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق ضد یو غبرګون یا عکس العمل او له دې سره سره د سختدریزو د هغو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا ګډوډول غواړي. روحانی او د ده وزیرانو له غرب سره د ښو اړیکو هیلې اظهار کړی خو سختدریزو دا سپینه کړی چې اټومي موافقه باید له امریکا سره د جوړجاړي لامل نه شي. تیر مازیګر د کابینې په غونډه کې داسې وبرېښېده چې روحانی مستقیما پر انقلاب ساتونکي ځواک انتقاد کوي. د ویل دوی باید بې له ضرورته خلک ونه نیسي، د هغوی پر ضد دوسیې یا کیسونه جوړ نه کړي او دا ونه وایي چې هغوی د نفوذي شبکې برخه دي. تر دې یوه ورځ مخکې د ایراني انقلاب ساتونکي ځواک استخباراتي څارکې په یوه بیان کې دعوه وکړه چې د یوې داسې نفوذي شبکې کسانې نیولي دي چې له دښمنو حکومتونو سره اړیکې لري. دا د دې مهال خبرونه و. سراج زهیر د کرنسیو یا اسارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 60 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپۍ 70 پیسې او په 1 روپۍ 60 پیسې او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 11 او 24 او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوسمو غږ په منځنۍ چپه 620 کیلو هرتز اوري. په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د کاشغر گوادر اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګري پراخ کړي. په بلوچستان کې چارواکو د جعلي درملو او ډاکټرانو پر ضد کیمپین پیل کړی.
د طبي اخلاقیاتو تحت د ډاکټر خپل د ذمہداري جوړیږي چې باید هغه پیروي وکړي.
ایرانی ولسمشر د انقلاب ساتونکو ځواک لخوا د گرفتاری او پر نوې لړۍ انتقاد کړی. شنن یو تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره وسه. د دې غړې لومړی موضوع ته ورزو. په لاهور کې بیګا د یوې کارخانې ودانۍ تر نړېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 19 ته رسیدلی. د لاهور انتظامی مشر نن مشال راډیو ته ویل د پیښې له ځایه 9 ژوبل کسان ایستلي. د ژغورنې مختلفې ادارې تر اوسه د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د لاهور ضلع انتظامی مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډسټریل د یو کارخانې سلورم چت راغورځېدو له امله 19 کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامی مشر کیپټن ریټایر محمد عثمان یونس په وینا چې درې کم سل کسان یې د دې ملبې نه راویستي دي.
په دې پیښه کې 19 کسان مړه شوي او اوس هم لا آپریشن روان دی ځکه چې د کارخانې دننه صورتحال لا واضح شوی نه دی. موږ د لینټر هم کټایي کوو او چې دا کټ شي نو بیا به معلومات کیږي. بل موږ ته لا څه داسې اطلاع نشته خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دي. د لاهور ضلع انتظامی مشرق په خبرو کې زیاته کړه چې د تیر شپې راسه د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوس، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو یو دوه دوه برخه خسته ده. د دا هم اویل چې د کارخانه مشر او ټیکدار په اړه ویل کیږي چې هغه هم کارخانه کې موجود وو. برخو د پاکستان شخصي ټي وی ان وای چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې گیر دي. دا خبره هم د مزدورانو د خپل مخې ته راغلی ده چې د اوسنۍ زلزلې جټکو وجه کارخانه ته نقصان رسیدلی وو، خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیری کار په څلورم چت جاری ساتلی وو. د فکر ده د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلی دی چې رپورټ دې ورته سر وړاندې کړی شي.
د لاهور د دغه پیخه پاړه مرستندوی کارونه او د شغورن عملیات تر اوسه پر روان دي. په دې کې چې څومره پرمختګونه کیږي تاسو به نه خبرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي په هیواد کې د توانایي رواني منصوبې باندې یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي، بلکې تر راتلونکو دوه لسیزو به د هغه هیواد د برښنا ضرورت پوره کړي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
مونږ تم لرو چې د اقتصادي راهداري لوجه به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي، بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروف ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. مونږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانو خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس د سرمایه کاری بورډ چیئرمین مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندی او ترقی وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړې. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباری خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
اوریدونکو په راتلونکو غړو کې بدر تان دی هیلې خبرونه هم خبره کړو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي حکومتونو ځن چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتي ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. ځنې ضلع ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلع پولیس افسرانو ته ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتي انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتي ادارو د کار قواعد منظور کړي دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکړل شوي. خالد خان معلومات راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتې وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه. د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي. د مردان ضلعي ناظم حمات الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حق له ویلې دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم مینو یو غونډه رابلی او په سلام مشوره به یو تګلارا جوړوي، ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي. دغه شان د شانګلیز لینا د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل.
خلکو توقعات چې کوم دي نہ خود عوامی نمائندگان نے کہ دغه څه مسئلے هغه د تکلیفې نو هغه منګل راځي یا خو ډیپټی کمشنر په سیاده غو بسینه دي چې موږ سره اختیار نه موږ دغه د بی اختیار نه شو موږ د خلکو مسائل څنګه حل کړو
په خبر کې د انګریزي ورځپاڼې خبريال یوسف علي وای چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډی ډیک کې ضلع ناظمانو ته اس اهمیت نه دی ورکړل او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي
دارول بزنس کې ډیپټی کمشنر لا بیوروکریسی لا پولیس لا او نور ڈپارٹمنٹس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړی شوی دی چې زما خیال نه دی کبه الیکټډ نمائندگان چې دی اپ دې باندې خوشاله وي د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دی بدې کې
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر انیت الله خان وای رولز اف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړی شوی دی او ځلې انتظامی افسر یا د پولیس مشر باز دا ضلع ناظم پزے ضلع کونسل تا جواب دی وی
ڈی سی چې نو هغه بد خپل کارکردګي حواله سره هغه به کونسل تا جواب دی انسټیټیوشن تا جواب دی یو انډیویډوال تا جواب دی نه نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چک سائننګ اتارټی دا خو په حکومتي لیول باندې دا د وزارت سره سره چې کوم په خور کې نه دا وزارت سره نه دا سکتیانو سره دا چې کوم سرکاري کار دی هغه مخ کې نوم دوبای لیول باندې
خیبر پختونخوا کې د روان کال په 13 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوې چې بیا وروسته په 13 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول خالد خان مشال ریډیو پېښور
خالد خان رپورٹ مورده په پاکستان کې د مذهبي لګکې او استادو د هغه هیواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالي او شخصیتونو نمونه دی په تعلیمي نصاب کې شامل کړي د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وای د دوی مشرانو د هغه هیواد لپاره ډېری قرباني ورکړې دي خو د هغوی ژوند په اړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته د اقلیتونو یو بل مشر وای که د دوی د نومیالي او شخصیتونو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د وسنی نسل ځنې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلی د لګکې وستازی وای په خوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل ول چې ورسته بیا لري کړل شول تفصیل انیسا جمل راکوي
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړیدو د غسی په نورو یو شمیر موکو د هواد د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړي دي خو د نورو په سیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته
پاکستان دا کابینه اورمبه د شپک کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلمان زو یو چې دیو جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټنس اند د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اورمبه کابینه منسٹر او ایونیو فور ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول چیف جسټس ته اورمبه ای آر کارنی اسوا د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کول د لپاره پاکستان اورمبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگد ناتھ
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یواسي د پاکستان په جوړیدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډیر کارونه کړی دي
چودري چانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کوم دغه سره افلیئن شوی او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو نو ایس پی سنگا چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملې دوه ټیم رااله اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته کای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ چې وا هغه د ایس پی سنگا هغه د فیصله وکړه زمونږ خالدی پدی خاورې سره چې دی هغه مړ ژوندې دی نو هغه دا ووټ چې دی هغه پاکستان په فیور کې واغسته
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وای کچره د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل تبه هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د باندې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو
مونږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او اس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شوارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي، نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غاک پورته کړی وو چې پاکستان به جوړو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغه څه چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شونه په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیايي کیمپ لګولې وو.
شیمون الفرد ګیل زیاتوي چې د 1915 او 1901 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و، خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې د نمونه د نصاب لری کړل شو.
موږ
دا مهال همداسې یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي، او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد د پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي، ځکه کیدی شي داسې چلند کوي.
په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون پاړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخواني مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته، خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم، مخکې هم وې، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیونه چې کوم دي، تا یو دی هیواد د ترقۍ لپاره د امن لپاره د خیم شان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې خودل شوی وو، او له وختي ردو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوی وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
دا نیسی اجمل رپورٹ موریده، او تاسو په دې رپورٹ کې اوریدل چې په پاکستان کې د اقلیتونو استازي غوښتنه کوي چې د دوی د اتلانو نمونه دی په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي. د بلوچستان حکومت روغتیا څنګهوي دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپین پیل کړی. روغتیايي چارواکو مشال راډیو دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو پر کلینیکونو چاپی وهي، او هغه دواخاني او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرنی درمل خرڅیږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څنګه د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري، او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکټران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي، نیسي به یې او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څنګه اډیشنل سیکرټري دی، مشال راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلث ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډسټریکټ هیلث افیسرز دی ودی ته می دا پیغام ورسول دی چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وی نیوي فارمیسیز وی میډیکل سټورز وی دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړي چې د کوټه اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري، او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مشر نه وي، چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کار یو ډاکټر هم کوي، هغه قانون مشر موجود دی، دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبر راځي. کوم چې د طب اخلاقیات دي، طب اخلاقیات ته ته ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلث اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي دغه پیروي وکي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله شکایت راځي، کشي کو واقعي او ثبوت راسي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پروتو شهرونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي، او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد به یې کار کیږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدل شي.
د قبایلی سیمه خیبر باړې په کمرخیلو کې خلک وایي د ژوند بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي د نامنه او پوځي عملیاتو پر مهال د دوی سیمه ډیره ځپل شوې او اوس چې دوی خپلو کلیو ته ستانه شوي دي نو هلته نه پاکې اوبه لري، نه برښنا او نه هم د روغتیا اسانتیاوې. دوی وایي تر اوسه یې په سیمه کې نه خو ښوونځي اسکولونه بیا رغول شوي او نه هم حکومت ورته په خوړونو پلونه ایا بندونه جوړ کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي ل پرمختیايي بودیجی یا بجټه به د کمرخیلو لپاره پیسې بیا لیکړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جن سید د باډی لره پرتی سیمه کمرخیلو خلک وای چې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د دوی سیمه هم ډیره متاثره شوې ده، خو دوی ته سم پاملرنه ونه شو او نه پکې د بیا بحالی کارونه پیل شول. په دې حق له د کمرخیلو سیمه یو مشر سید رسان پرده مشال ریډیو ته وای
سکول نشته، اسپیټال نشته، روډ نشته، او بو نشته، نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد نه سیار سوال یار گاډی وړي په ډګر یو باندې لري سیده لري نشته، نو دا مشکلاتونه خو ډیر زیات دي. خو مکمل چې کوم په الونیا باندې خبره ورو نو هغه هیڅ نشته، او خصوصا د کمرخیل کوم خو له کټول نه زیات ضرورت دی بندونه دی، ټول خوړونه دي او په خوړونو کې بندونه ډیر ضروری دي. داسې وسره د بجلی مسله او بجلی نشته.
او د کمرخیل یو بلتن عبدالولی پردی وویل
د بد مرغه فقی حکومت دا مونږ لا هیڅ قسم غرونه کړه توجه رونه کړه او تشه دوي کوي او هغه عمل درامت پہ نہ کئی ٹول نہ مین خبر ہے چکما دا وہ غٹا خبر دا ہا دے ایجوکیشن دے تعلیم دا سکول ال تنشتر ال دے ٹیم ٹم نہ لگا ولے دے تعلیم دے پارا مون انتہائی خپایو دا کہو چے پکار دے چے نور دا کم این جو گونے دی دا دا نور پک جونا دے لاغ کی
د باڑی کمر خیل و مشر اعتبار پر دی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
گون مون کورونا ورون دی مون گت قسم چ کندلتا دے سر سورہ نشتا دی دے مون گو بنشتا دے مون بجلی نشتا دے کم از کم یو کول مخ کې مونږ ته ویلو خو مولای تر نه رسپره هیڅ قسم داسې شی رو مخ را نه کړلو چې د مو مخ کې مستقبل به روان شي، مو مخ کې کار پیوشي.
د باډی لری پرتی سیمه کمرخیلو د خلکو دستونزو په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف سره خبرې وشوې. نو دی ویل چې مونږ به هڅه کوو چې د گورنر خصوصي پرمختیايي پیکج تر لاندې ټولو کبلو کې د برابرۍ په بنیاد پرمختیايي کارونه تر سره کړو. یاد دی وی چې دروان کال د مارچ میاشتې نه د باډې د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي او زیاتره کبیلې خپل کورونو ته لیږل شوې دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلی شید.
د خبریالانو ساتنې ټولنې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټس پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د خبریال محمد زمان مسعود وژونکي دی ونیسي او عدالت ته دی حاضر کړي. نوموړی پر سې شنبه یا نهې په ټانګ کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو د مسعود وژنې ذمهواري منلې. عبدالحی کاکړ د خبریالانو ساتنې ټولنې بیان لنډیز او ژباړه اوروي.
کمیټی ټو پروټیکټ جرنلسټ د ایشیا د برخی مشر باب ټیټس په خپل بیان کې ویلي چې د زمان مسعود وژنه د دې تقاضا کوي چې چارواکي په دقیقه توګه پلټنې وکړي. نوموړي زیاتوي که زمان مسعود ځکه وژل شوی چې د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ سره کار کولی او یا دا چې خبریالو خو اصل خبره دا ده چې باید هرومرو د ده د مرګ پلټنه وسي. د ده په وینا که هر څوک د وژنې ذمهواري قبولوي خو یوه خبره واضحه ده چې پاکستان د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو تاریخ رقم کړی دی. زمان مسعود په ټانګ کې پر موټر سایکل سپور و چې نامعلومه وسلوالو په ډزو وواژه او وروسته د طالبانو یو قومندان قاری سیف الله سیف د وژنې ذمهواري قبوله کړه. طالب قومندان وویل چې زمان مسعود یې ځکه وژلی چې د ده په خبره د دوی په ضد یې لیکنې کولې. د زیاته کړه چې څو نور خبریالان هم په پام کې دي چې هغوی به هم ډېر ژر پناه شکړي. زمان مسعود د امت ورځپاڼې لپاره کار کولی او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس واچ د جنوبي وزیرستان استازی و. د کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ په بیان کې راغلی دوی چې د خبریالانو د قاتلانو د آزاد ګرځېدلو د هیوادونو په کچه کومه درجه بندي کړې ده په هغه کې پاکستان په نهم نمبر راځي. د سازمان په وینا په تیره یوه لسیزه کې 22 خبریالان داسې دي چې لا هم یې قاتلان آزاد ګرځي. سازمان زیاتوي خبریالانو ته فوج، جاسوسي ادارې، سیاسي ګوندونه، جرایم پیشه ډلې، وسلوال تنظیمونه او کرپټ ځایي مشران دړکې ورکوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. اوسم په پیښور کې 12 نیمې او په کابل کې 12 بجې شوې. د خبرونو لنډیز په لاهور کې د یوې کارخانې ودانۍ نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال راډیو ته ویل تیر ماخوستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کېناسته. د ده په خبره د پیښې له ځایه 90 ژوبل کسان ایستل شوي. د ژغورنې عملیات ټوله شپه روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اړوند چارواکو ته تیر ورځ ویل چې په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو په لار کې خنډونه او ستونزې په سمدستي توګه ختم کړي. د پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د رواني میاشتې پر 19 ترسره کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی جوړ کړی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. لکه کابل ښار سره نږدې یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه تیره مازیګر وغورځېده. دا الوتکه له غره سره تر جنګېدو وروسته پرېوتې ده او چارواکي وایي چې پاغه سیمه کې څوک نه و نو چاته ځاني زیان نه دی اوخته. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد وسخي چې د مصر په ټاپو وزمه سیمه سینا کې د روسي الوتکې پرېوتو لامل خایداوي چې پکې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بمې خیو. د جنوبي سودان له پلازمېنې جوبا سره تیر مازیګر نږدې د یو سامان وړونکو الوتکې پرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول. رپورټونه وایي د پخوانی شوروي اتحاد د وخت الوتکه د یوې تاجکستاني کمپنۍ. او ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څانګې لخوا د گرفتاری او پر وروستۍ لړۍ انتقاد کړی. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کېښودې نو د دې په پوره کولو کې به عملي پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به یې شروع کوي او د کله نه به یې شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستی کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو عدالتونه د اولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نه شي تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپله دایره کې اولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زره جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولس ته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زره مکملې دوله وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پیښور کابل په موټر وی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبه بندۍ او ترقی وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالۍ سره تړلی دی او د پیښور نه کابل ته غځېدلې موټر وی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی، خوشحالۍ او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدامنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. کړي. ورسپانل کې چې احسان اقبال د پیښور نه کابل ته په غزیدلی موټر وې د کار توندولو کم باور ورکړي دي. دا د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورلد سټریټ ژورنال لیکي د پاکستان حکومت د هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا دوه اویا ناقانونه ګرځول شوي او ډلو ته دې په خپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخوا برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي آسټریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغیزمن کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستانی میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستانی رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې حلف ذلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورسپانې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچا محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه اویا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورسپانې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مدو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا برطانوي ورسپانې ګارډین په خپل یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې د دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلي دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورسپانې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضی سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضی سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو بحث اغیز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینه ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسیه جوړ نشي او بیګونه خلکو نه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړي چې د هغه هیواد انقلاب ساتونکي ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولې دي. ویل کېږي په ایران کې سخت دریځي غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګه له لوري پر روستیو نیولو انتقاد کړی دی. د سشکاری چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي، سخت دریځو پشکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیه جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان لوی میاشتې څارنې وروسته نیول شوی دي خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نمونه نه دی اخیستل شوی او سپای پاسران انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوی دي. همدارنګه د سپای پاسران انقلاب د استخباراتو له لوري د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تللی و، همدارنګه ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و په وروستیو اونیو کې نیول شوی دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوی دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پوری کړ چې هڅه کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنه‌ای پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علی جعفری هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداري ورکړ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وبجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوردون کوم د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه کیلو هرتز اوري. د اروپا او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د روسیې د ناسمو معلوماتو او پروپاګاندې پر ضد د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره دي. بنجامین زیف د سینټ بهرنیو چارو یوې کمیټې ته وویل هیواد په هغو هیوادونو کې مدني ټولنو او آزادو رسنیو ته پیسې ورکوي چې د روسیې فشار ته تر بل هر هیواد زیات جوړ دي. د مشال رادیو خبرونو مرکزی څنګه دی رپورت مهمې برخه انیسا اجمل اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د روس لخوا د غلطو معلوماتو او پروپاګاندې د مخنیوي په خاطر به د امریکا هڅې د اوږدې مودې لپاره وي چې ورسره به په مشرقي یورپ او یوریشیا کې آزاد میډیا نورم پیاوړی شي. د یوریشیا او اروپایي هوادونو د بهرنیو چارو لپاره د امریکا مرستیال وزیر بنجامین زیف د سینټ د بهرنیو چارو یوې کمیټې ته ویلي دي چې د اوباما انتظامی پر اتلونکي مالی کال کې د اغو مدني ټولنو خپلواکي میډیا لپاره د 16% نور فنډس زیاتولو وړاندیز کړی دی چې زیاتره د روس تر فشار لاندې دي. نوموړي د نومبر په 3 نیټه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي دي چې د حقیقي او باوري معلوماتو په آزاد توګه خپرېدل د دوی تر ټولو مضبوطه دفاع ده. بنجامین زیادوی که په ختیس اوکراین کې د مینسک معاهده په مکمل توګه نه عملي کیږي نو د امریکا انتظامیه به پر روس د اقتصادي بندیزونو د مودې په غزولو بیا غور کوي. د مینسک دغه معاهده د یوکرین او بلتون غوښتونکو چارواکو لاسلیک کړی و چې پکې د سیمې نه د درنو وسلو د لرې کولو تر انساني مرستو پورې د زیاتې رسایې خبرې شاملې وې. په داسې حال کې چې په اوکراین کې تر ډیره جګړې کمې شوې دي خو بنجامین زیف ویلي دي چې د ستمبر د لومړۍ نیټې راهیسې تر اوسه د اوکراین په ختیځ کې د تشدد او تاوتریخوالي له وجې 18 کسان وژل شوي دي او 50 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څنګه وایي د 2014 کال را په دې خوا چې په اوکراین کې حالات خراب شوي دي د اوکراین د حکومتي ځواکونو د روس ملاتړ لرونکو بلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې د 2900 زیات کسان وژل شوي دي.
لانی سي اجمله مو د مقاله مهمه برخه ورده. د فرانسې خبري ایجنسی په ویل لیکنه کې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپي ته کتنه کړې. ایجنسی لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کيري سره د منځنۍ اسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بل لوی لوبې خوا ته نه دی روان، بلکې واشنگټن غواړي چې له هغو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړ کړي چې ټولو ته یې ګټه ورسي. ملیحا میرزاده د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
اے ایف پی خبری ایجنس لیکي د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي یو واري بیا ورته د سفارتکارانو پام اوړېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره د غلطه تللو سفارتکارانو ویلي دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبې یا د ګریټ ګیم نه ده. ایجنس لیکي نن سبا واشنگټن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې اشاره په یوه پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنس په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې اشاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بحیره روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي.
نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنی ایشیا کې خپل اثر و رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري. خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د ګریټ ګیم په لور روان دي. دوی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د ګریډ ګیم پر ځای دغو هیوادونو ته لویه ګټه رسیدې شي. د منځنی ایشیا د 500 هیوادونو په دوره کې جان کری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې پر رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړی دی. اجانس لیکي که څه هم کری په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړې دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړې دي چې له واشنگټن سره په ګډه له کار کولو حاصلولی شي. د اجانس په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاخستان ولسمشر یو سل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. اجانس لیکي امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوالي شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
روسیا وایي د شانګهای همکارۍ سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیره ورځ د ملایشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل مسکو د افغانستان امنیتي وضع خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نه شي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تیره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو او تمرکز ته روسیه اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار دي.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چر صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې.
په فراه ولایت کې تیر ورځ وسلوالو طالبانو د خپلې نوې ډلې مشر ملا رسول په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه چې د چارواکو او شنونکو په اند د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو زیاتېدو ښکارندوی کوي. ملا رسول د طالبانو واکمنۍ پر مهال د نیمروز والی وو او د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر منصور مشري نه مني. احمد شاه فطرت معلومات راکوي.
د فراه ولایتي چارواکي هم دا مني چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د نوي ډلې مشر ملا رسول په ملاتړ څو غونډې جوړې شوې دي. محمد آصف ننګ د فراه ولایت والي وایي چې په دغه ولایت کې ډېر وسلوالو طالبانو اوس ملا رسول مشري ته مخه کړې او په دې موخه تېر ورځ د دغه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې یو پراخ غونډه هم جوړه شوې وه.
ګمان کوم په تردد کې دي سره وتلي دي. د نوي کس پیروان په ټول ژوند کې اوس دي. د مختار منصور حلقه ډېره محدوده ده، یعنی یو ګروپ دا قلایکا شاوخوا کې جیجه کې کلري او دوه ګروپ په پښتورګ کې لري.
له بلې خوا به د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي هم دا مني چې د غلطه په تیرو دوو ورځو کې د وسلوالو طالبان د نوې ډلې مشر ملا رسول په ملاتړ څو غونډې جوړې شوې دي. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي وایي ملا رسول په قوم نورزی دي، نو ځکه د فراه اکثره وسلوال طالبان یې ملاتړ کوي. د وسلوالو طالبانو رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
په مومندو کې د بیلابیلو روغتونونو کارکونکي وایي حکومت خیبر پښتونخوا کې روغتیايي کارکونکو ته ترقی ورکړې ده، خو دوی چې له کلونو راهیسې په نامنۍ او پوځي عملیاتو کې په روغتونونو کې خپل دنده پر مخ وړي، نو ورته ویل کېږي چې د قبایلي سیمو کارکونکي په دې ترقیو کې نه دي شامل. دوی زیاتوي په دې لړ کې به ژر غونډه وکړي او که چارواکو پرېکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. شاهنواز ترکزی معلومات راکوي.
دا محمد جنسی د صحت د محکمه عمله یا پیرامیډیکس اسوسییشن وای چې څه مود وړاندې حکومت د یادې عملی په نوکرو کې ترقی اعلان کړی وي، خو ولې اوس دغه ترقی هغوی ته نه ورکوي. په رورل هیلث سنټر یا کون محمد جنسی کې یو کارکونکو فاروق سیر وای
بتیس مسال و شروع دی منگا اوسا پوری پا ماغا نو کی منگا دغشی ای پی ای تکنیشن پوست ماری منگیو چه سمارا تی سیتر والا او کاری من تاتا سرا بلکل ایسن نشتا اول انشاءاللہ اختلا پورا من دغا کم تا کم نشون بیا دا خام خواب احتجاج با دغا خیری دغا جانو
لدی ورستو می تاہر خان سرا خبر اوکلی چه دی هم پا آئیشا کورنو مومند جنسی روختون کی لیبرټری ټیکنیشن دی، نو د ویل چې د هغوی سره د حکومت له خوا هیڅ رقم مرسته نه کیږي.
اوس چې کوم لري اډر شوی دی نو دی وایي چې کی پی کی یا خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم لري دا به چې کوم نو کې سکیم نو دا ټوټل نه نو نه باندې تر کی پی کی وای دا وفا سره دا نو په دې کې موږ به اساس یو دا پاتې شو هیڅ څه څوک د سړي نظر نه کوي او دا د ملزمي نظر کوي موږ مخ شه نو کې پاتې شو موږ سړي کسان دي.
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي د رورل هیلث سنټر یا کون یو سینیئر میډیکل ټیکنیشن وای
زما واج دریم دی ماین زم خو کوئی پدیر فاز دی ویل کا بار دی بزن ارمی والا وسری وغا جدل تیا کا کی مونگا 24 گھنٹے دے کے خوا موٹر سے کوئی باندې بڈا دی کی جو خل کوئی او تختی کرے جی دا اس پرابلم جی مونگا لا ټول ڈائریکٹر تم روان دی کڑی دی دا مونگا پولیسنگ سرجن تم روان دی کڑی دی تو تن خان نے کی چارا کی مونگا اوندا ایجنسی دا مراتن ختم یو اوندا سیٹل دا مراتن ختم یو
بیا می دو پیرامیڈکس ایسوسی ایشن محمد ایجنسی دا صدر خورشید خان سره خبر وکړي نو هغه وویل
شول ہسپتال دی مونږ سره سغار دا په دې مختلفو هغه کې بيچوګان او دغه کې څومره چې دي دا ټوټل راځي 300 ابو په 14 تاریخ باندې موږ ټول څومره چې پیرامیډکس اداره غوښتې دي او هغه سره کې نو به دې خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږ په ادارش کې بیا غونډه را الفاټا او سوبي سره د دې وروسته به موږ زمونږ کار دی اونکو او زمونږ خپل حق لرنه کو موږ د فاټا سیکریټ مخته مظاهره کوو خپل حق بغواړو.
ولې د فاټا سیکریټ د صحت د محکمې له خوا ویل شوی چې د یادې عملی ترقیان په خیبر پختونخوا کې خوشي وي دي، خو له قبایلي سیمه پکې نه ده شامله. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په خوست کې د تعمیراتي شرکت چلوونکي وایي د ښار په آزادۍ مینه کې د یو لوی پارک جوړولو کار په بشپړېدو دی. دوی وایي پر دې پارک له یو نیم کال راهیسې کار روان دی چې اوس پکې د کرکټ او فوټبال په ګډون د نورو لوبو لوبغالي هم جوړ شوي دي. د خوست ځوانان وایي دا پارک به د ځوانانو د لوبو کولو او ساتیرۍ لپاره ښه ځای وي. دا 50 جریبه پارک د نشه یي موادو ضد وزارت په مرسته جوړیږي چې ورباندې $1 میلیون خرچه شوی. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
په خوست ښار کې هم د افغانستان د نورو سیمو په شان د تفریحي پارکونو او د لوبو د میدانونو د کمښت ستونزه پر خپل ځای ده او خلک په اوزګارو وختونو کې د تفریح لپاره مناسب پارکونه، تفریحګاوي او د لوبو لازم میدانونه نه لري. همدې اړتیاو ته په کتو د خوست ښار د پروژې باغ په سیمه کې چې د ښار په مرکزي سیمو کې راځي یو نسبتا پراخ او مجهز پارک په جوړېدو دی. د پارک د ودانۍ شرکت مسؤول انجینیر یاسین وایي چې دا پارک د سویل ختیځ زون په کچه نسبتا پراخ او مجهز پارک دی چې په یو وار د زرګونو کسانو د تفریح او سیاحت ظرفیت لري.
یو خو د مساحت له نظره چې ډېر ستر ده، یو خو دغه پارک ده، او دویم عمومي پارک د اوبو او د برق سیستم ډېر کمپلیټ سیستم ده. په دغه کې مکمل ده د پارک 50 جربه ساحه چې دو ساختمان او د کنکریټي سرکونو نه بغیر نور د ټوله ساحه چې دو دغه چمن ده، او آر سی سی چوکۍ او د پیادرونو په نسبت د نورو پارکونو سره ډېر متفاوت ده.
انجینیر یاسین د خوست د ملي پارک اسانتیاوي او امکانات داسې ښیي.
کرکټ میدان دی، فوټبال میدان ده، والیبال او بسکټبال میدانونه دي، دوه د ماشومانو د لوب میدانونه دي چې په دا کې د ماشومانو د تفریح سامان لګېږي. تقریبا 2 نیم کیلومتره کانکریټي سړکونه پیدرونه دي، یو باب مسجد شریف ده، څلورو بو حوضونه دي، پوارې فلزي چوپرې دي چې په د آر سی سي چوکیو میزونو شامل دي، هوټل ده.
په خوست کې د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میرنا ګل تنیوال هم وایي چې دوی ته له 2 کلونو راهیسې هر کال د اړوند وزارت څخه ځکه $1 میلیون د بیا رغونې د کارونو لپاره ورکول کیږي چې په خوست کې د کوکنارو کار صفر دی. بلخوا د شهز الله په نوم د جی پی آی ادارې یو تن انجینر وایي چې اوسمهال د خوست ښار ګڼه ګوڼه زیاته شوې او ځوانان هم د ورځې تر ناوخته ګرځي او په ځینو تفریحي کارونو بوخت وي.
د نجیب الله خیل رپورټ مو اورېده. اوریدونکو، وروستی رپورټ ته ورزو د دې ګړۍ له کلچر یا فرهنګ سره تړلې د پښتو ژبې پوهان او هنرمندان وایي د پښتو په موسیقۍ کې د غیر معیاري شاعرۍ زیاتېدو له کبله نه یوازې موسیقي ته بلکې ټول فرهنګ یا کلتور ته تاوان رسیږي. دوی وایي د حکومت او کلتوري ادارو چارواکو د بېغورۍ له کبله هم د موسیقۍ معیار ته تاوان رسیدل دی. محمد عمران پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی چې د یوې نوې سندرې په برخه پیلېږي.
دا بلګه د پښتو د نوي دور د هغه سندرو ده د کومو په اړه چې پوهان او لیکوالان وایي چې پښتو ادب او موسیقي ته لوی زیان رسولی. که مخنیوي یو نشینو را روان کول به د پښتو ادب سره سره د کلتور یو بد شکل وویني. د پښتو ژبې وتلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزي مشال ریډیو ته وویل چې نن سبا په بازار کې کوم مواد په نظر راځي په هغه کې زیاتره غیر معیاري دي، باید د دې په ضد پښتانه لیکوالان راپاسي او مخه ونیسي. خو دې سره سره د غزي مواري د حکومت هم جوړیږي.
ګڼم چې د دې حکومت ذمہوار دی او زمونږ هغه ادارې چې کوم د ثقافت په نوم باندې تنخواګانې اخلي هغې له په کار دي چې د دې لپاره یو سنسر بورډ جوړ کړي. داسې نه چې هر څوک دې هر څه جوړی او مارکیټ ته دې ورلیږي. په دې کې کم شاعران شامل دي، کم سندرغاړي دا وایي، کم موسیقاران د دې طرزونه جوړوي، او کوم ادارې چې دا خوري دا ټول په کې په شریکه باندې مجرمان دي. او داسې په هر ژبه کې دا مسلې یوازې پښتو کې نه ده، خو په نورو ژبو کې ده
لیکوالانو سره سره عام ولس ته هم خپل کردار لوبول پکار دي. باید ولس دا غیر معیاري سندریز مواد رد کی. د پښتو موسیقي جوړونکو شاکر زیب مشال ریډیو ته ویل چې د دې هر څه په شاده حکومت بے غوري ده. کچرته صوبایي حکومت د معیاري فنکارانو او لیکوالانو ستاینه وکړي نو هر څوک به بیا معیاري لیک او وینا کوي. شاکر زیب وایي که غیر معیاري مواد مخکې راغلي نو د دې لویه وجه په کال 2002 کې د متحد دا مجلس عمل حکومت چاچی نشتر حال بند کو او هم د دې لقبله نشتر آباد آباد شو
دینه مخکې مې حکومت راغو یو نشتر حال ته تعالی واچولا او نشتر آباد آباد شو نشتر آباد چې کله کولو چې چاتر پجیر کې پیسې وسره اکثر مو ګلوکار مو غوډار تر تر حال ته دو چې د سلیکټډ خلک براتل فنکاران براتل چې څوک د کار قابل او کار خلک براتل خپل نوم د پارت مونږ راغو مونږ یو اداره بند کا چې ته میوزیک وکړو نشتر آباد کولو چې پکا چې نشتر آباد هم بند کړي کنه
د پښتو ژبې نوموړی سندرغاړی بختیار خټک وایي چې د نشتر حال بندېدو وروسته سی ډي کلچر عام شو کوم چې پښتو موسیقي ته لوی زیان ورسو خو اوس اولس پوه شوی او ډېر ضرب یو واری بیا معیاري موسیقي مخې ته راتلل شو روشی
مخکې چې نشتر حال بند شو هغه په وجه باندې ډېر داسې خلک چې هغه مستقل دي روزګار سره تړلي ایته بل مخه نه ملایو د نو سی ډي کلچر پکې شروع شو نو هغه په وجه ډېر زیات زیان ورسېدو خو اسی خوندور او ګټور خبره ده چې دغه زیان رسېدو په وجه باندې اوس خلک په دې خبره باندې مجبور شو چې ایدا ومنل چې هردا موسیقي خو مونږ خپل موسیقي جنازه وسته که تاسو غوړو کې نو د تیر له ونې مدیره هسي بیا د خېګړې رخته موسیقي روانه ده
په پښتو کې د غیر معیاري موسیقي زیاتېدو لوی وجا پوهاند ولس د غیر معیاري سندرې خوخول خای او وایي ک ولس داسې قسمه مواد خوخول پریګدینو بیا به کله هم دا قسم سندرې نخپريږي محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.